او د اسمای حسنا چې کوم خوګواله دي نو په هغه مونږ نشو پوهېدی، ځکه چې زموږ عقلونه ډېر کم دي او مونږ خو ډېر عجز یو. نو دا کامل صفات صرف او صرف په الله تعالی کې دي، د هغو نه علاوه په بل چا کې نشته. نو د الله تعالی چې دا نوم دی اله، د دې مطلب دی چې الله تعالی د عبادت لایق دی. نو هغه ولې د عبادت لایق دی؟ ځکه چې په هغو کې دا ټول اسماء الحسنا دي، دا ټول صفات دي. د دې مطلب دی، او دا خبره په غور سره واورئ، چې کله مونږ وایو چې الله تعالی د عبادت لایق دی نو ولې؟ ځکه چې هغه حی دی. هغه د عبادت لایق ولې دی؟ ځکه چې هغه السميع دی. هغه د عبادت لایق ولې دی؟ ځکه چې هغه القيوم دی. هغه د عبادت لایق ولې دی؟ ځکه چې هغه العليم دی. هغه د عبادت لایق ولې دی؟ ځکه چې هغه البصير دی. ځکه چې دا ټول صفاتونه په الله کې دي، نو په دې وجه هغه اله دی او د عبادت قابل دی. نو دا الله تعالی چې دا نوم دی، دا د هغو ذاتي نوم دی، او په دې نوم کې دا ټول صفاتي نومونه شامل دي. نو اوس تاسو سوچ کوئ چې دا څومره عظیم نوم دی. ولله الاسماء الحسنى، الله تعالی فرمایلی دي چې د الله تعالی د پاره دي اسماء الحسنى. سبحان الله، نو الله تعالی دا نه دي فرمایلی چې الغفور الله دی. الله تعالی ته الغفور تاسو ویلی شئ، المجید ورته ویلی شئ، الله تعالی ته الرحیم تاسو ویلی شئ، لیکن داسې نه شئ ویلی چې الغفور ته الله ویلی شي. یو مثال به واخلو، د انسان مثال د الله تعالی د پاره نشي ورکړی کېدی، لیکن صرف د پوهې د پاره. لکه چې څوک وایي چې زید سخی دی، زید دی چې بهادر دی، یعنی دا نور ټول د زید صفتونه دي. نو دا نور ټول د الله تعالی صفاتي نومونه دي، او د هغو اصلي او ذاتي نوم الله دی، او دا باقی صفتونه الله تعالی بیانوي، یعنی اسماء الحسنا چې هغه څنګه دی. الله حی دی، قیوم دی، سمیع دی، بصیر دی، حکیم دی، رزاق دی، مجید دی. نو دا ټول صفتونه په یو الله کې راغلل، پوه شوئ؟ د دې نه پس د الله تعالی دا دوه صفاتي نومونه دي، الرحمن او الرحیم. ګورئ، الله تعالی په بسمله کې خپل بل یو نوم نه دیښی. دا یې نه دي ویلي چې الله تعالی قهار دی، یا هغه جبار دی، هغه سمیع دی، هغه بصیر دی. الله تعالی دلته بل صفاتي نوم راوستی شو، لیکن الله تعالی مونږ ته خپله کلمه داسې وخیله. او په سورة النمل کې دا یو کلمه بیان شوې ده. په قرآن کې یو سل او څوارلس سورتونه دي. صرف یو سورت التوبه د بسم الله سره نه شروع کیږي، لیکن بیا په سورة النمل کې دا کلمه راغله. په قرآن مجید کې بسم الله الرحمن الرحیم یو سل او څوارلس ځله راغلی ده. چونکې دا کلمه دومره ډیره په قرآن کې راغلی ده، د دې مطلب دی چې په دې کلمه کې به د الله تعالی خاص نومونه وي. دا به ډیر اهم او ضروري نومونه وي چې دومره ډیر ځله راغلی دي. نو الله تعالی د الله نه پس الرحمن او الرحیم نومونه په بسم الله کې ایښي دي. د دې دوو نومونو د اهمیت دلته پته لګي، او خاص طور الرحمن یعنی به حد رحم کوونکې. حالانکه دا دواړه نومونه د رحم نه وتی دي. په دې دواړو نومونو کې ډېره مبالغه ده، اگزاجوریشن دی. په دې کې د ډېر زیات رحم کولو معنی راځي، یعنی ډېر زیات رحم کولو والا. د دواړو څه فرق دی؟ نو اوس به هغه زو تاسو ته ووایم، لیکن دا دواړه نومونه د رحم نه وتی دي. او د رحم سمانه ده نرمی کول، په چا باندې مهرباني کول. نو چې کله مونږ وایو چې الرحمن، نو علما وایي لکه څنګه چې الله دی، نو دغه شان د الله تعالی یو بل نوم دی، او هغه دی الرحمن. دا د بل چا نوم نشي کېدی، لکه څنګه چې الله دی. دا د چا نشي کېدی. هم دغه شان الرحمن دی، ځکه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. که الله ووایئ او که رحمان، یو خبره ده. د هغو دپاره ټول اسماء الحسنا دي، لیکن ټول اسماء الحسنا د الله دپاره دي. که تاسو الرحمن ووایئ نو ټول اسماء الحسنا د رحمان دپاره دي. دا دی د دې آیت مطلب، ځکه د انسانانو نوم رحمان نه دي ښودل پکار. پته ده تاسو ته که عبدالرحمن څوک کیږدي نو ټیک ده، لیکن رحمان دي نږ دي. او چې د چا نه عبدالرحمن نوم وي نو خلک ورته وایي رحمان صاحب، نو دا هم صحیح نه ده. د الله تعالی چې کوم دوه محبوب نومونه دي په حدیث کې راځي. او یو بله خبره دا ده چې په دې کورس کې به تاسو ته ټولې خبرې د حدیث نه میلاویږي، او یا به د علما خبرې وي، د مفسرینو خبرې به وي، او د محدثینو خبرې به وي. په دې کې به زما خپله هیڅ خبره نه وي. ټیک ده. نو د الله تعالی چې کوم دوه محبوب نومونه دي نو هغه دي عبدالله او عبدالرحمن. ټیک ده. د دې نه هم پته لګي چې دا دواړه د الله تعالی محبوب نومونه دي. او د الله دا نوم الرحمن چې دی، نو په دې باندې الله تعالی یو پوره صورت نازل کړی دی. د الله تعالی په بل نوم څه صورت نشته. او په دې پوره صورت کې څه خبره بیان شوې ده پته ده تا؟ په سورت رحمان کې څه اکسپلینیشن دی؟ د الله تعالی دا نوم د ټول سورت اکسپلینیشن دی چې الرحمن څنګه دی، رحمان داسې دی، هغو دا کړی دي. دا ټول سورت د الله تعالی په دې نوم باندې دی. د دې نه علاوه بله هیڅ خبره نشته په دې سورت کې. نو دا یو ډیر زبردست نوم دی. اکثر به تاسو ګورئ په قرآن کریم کې چې دا د جوړې په صورت کې راغلی دي. د الله تعالی د الرحمن نوم دلته د الرحیم سره راغلی دی، او دا بل ځای د بل نوم سره نه دی راغلی. ټیک ده. دویم، د الله تعالی نوم الرحیم دی، نو په دې کې هم د رحم خبره ده، یعنی رحم کولو والا. نو په دې کې هم د اکستنسیو پهلو دی، یعنی ډیر زیات مهرباني کولو والا. په دې کې هم مبالغه ده. اوس په دې کې څه فرق دی؟ یعنی په الرحمن او الرحیم کې عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمایي چې الرحمن هغه دی چې کله هم داغونه وغوښتی شي نو هغه ورکوي بندله، او الرحیم هغه دی چې که داغونه څوک ونه غواړي نو هغه د بندنه ناراضه شي، یعنی خفه شي. لکه څنګه چې یو شفیق مهربان استاد وي، هغه وایي چې زما طالب علم د رهنمایۍ دپاره در په دیکې ولی ګرځي، اخوا دیخوا ولی ګرځي، په ما پسې دې راشي. لکه څنګه چې یوه مور وي او هغه نه غواړي چې بچی دې اخوا دیخوا ګرځي د خپلو ضرورتونو پوره کولو دپاره. نو الله تعالی په خپلو بندیانو باندې به حد مهربانه دی. هغه نه غواړي چې زما مخلوق دی د خپل ضرورت لپاره پریشان وګرځي. نو هغه دا خبره نه خوښوي چې مخلوق اونه غواړي. ټیک ده. هغه عطا کوي، د هغونه غوښتل پکار دي. که په دنیا کې تاسو د چا نه دوه درې ځله څو غواړئ نو هغه پریشانه شي، او الله تعالی هله پریشانه شي چې کله داغونه څوک اونه غواړي. نو په غوښتلو کې کمی مه راولئ. ځینې خلک وایي چې وړوکی شی به څه د الله تعالی نه غواړو. نه، هیڅ کار هم موږ په خپله نشو کولی. او په حدیث کې راځي چې که د پیزارو تسمه هم غواړئ نو هغه هم د الله تعالی نه غواړئ. د صحابه کرام رضی الله عنهم کره چې به کله هم مالګه ختمه شوه نو هغوی به د الله تعالی نه غوښتله. تاسو به سبب اختیاروئ، د هغې دپاره به کوشش کوئ، لیکن غواړی به د الله تعالی نه. د عربۍ د قاعدې مطابق الرحمن چې دی کنه، نو په دې کې اکسټنسیونس دی، یعنی دا د الله تعالی رحمت دی چې د دې په وجه تاسو په دنیا کې ګورئ چې خلک د یو بل سره محبت کوي. که یو مور د خپل بچی سره محبت کوي نو دا د الله تعالی رحمت دی. ګورئ په دې خبره به تاسو د حدیثو په ذریعه پوهیږئ چې الله تعالی خپل رحمت په سلو حصو کې تقسیم کړی دی. څومره حصې جوړې کړې دي؟ سل حصې. په حدیث کې راځي چې په دې سلو حصو کې یوه حصه الله تعالی په دنیا کې راولېږله او هغه یې په ټول مخلوق باندې تقسیم کړه، او یو کم سل حصې د هغو سره دي. هغه یو حصه چې هغو په دنیا کې رالېږلې ده، کنه د دې یوې حصې په وجه زناور هم خپلو بچو له پی ورکوي، مور او پلار د اولاد سره محبت کوي، په ښځه او خاون کې چې کوم محبت دی، او په خویندو وروڼو کې چې کوم محبت دی، په رشته دارانو کې چې کوم محبت دی، په ګاونډیانو او دوستانو د ټولو په خپلو کې چې څومره هم تعلقات تاسو ګورئ کنه، دا د دغه یو رحمت په وجه دي چې هغه په ټولو باندې تقسیم شوی ده. یعنی ټولو له د دغه یو رحمت د حصې نه رحم ورکړی شوی دی. د آدم علیه السلام د پیدایش نه هم مخکې چې څومره هم جنات دي یا فرشتې دي، او د قیامت پورې چې به څومره مخلوق پیدا کیږي، نو ټولو ته د رحمت د دې یوې حصې نه رحم میلاو شوی دی. ځکه خو خلک د یو بل خیال ساتي، د یو بل سره همدردي کوي، د یو بل تپوس کوي، د یو بل سره محبت دی. او استغفر الله، مونږ څومره جاهلان یو چې د خولې نه خبره وباسو چې الله تعالی د چا خیال نه ساتي او د هغو په چا باندې پروا نشته. په دنیا کې د دنیا خلک د لوږې نه مري. په افریقا کې داسې بد حال دی، الله تعالی داسې ولې وکړل؟ دا ټولې خبرې مونږ صرف په دې وجه کوو چې په مونږ کې جهالت دومره ډیر دی، ځکه مونږ داسې خبرې کوو. دا نن چې خلک د مدر تریسا کوم تعریفونه کوي او نه چپ کیږي، یا نور داسې خلک چې هغوی د فلاح او بهبود کارونه کوي، نو دا ټول خلک چې کوم ښه کارونه کوي، که څوک د دنیا نه تللي دي یا موجود دي، نو په دې کې د هغوی سو کمال نشته. دې له الله تعالی د خپل رحمت د یوې حصې نه حصه ورکړې ده. دا خو د هغو رحمت دی چې هغو خپل رحمت تقسیم کړی دی. کچری د هغو ټول مخلوق د دغه معمولی رحمت په وجه په دنیا کې چلیږي، او یو مور د خپل اولاد د محبت سره پالنه کوي، نو استاسو اندازه لګوي چې د کوم رب سره یو کم سل رحمتونه دي، نو د هغو د رحمت به څه حال وي. د هغې مونږ اندازه لګولی شو، هغه به څومره مهربانه او شفیق وي. د هغو مهربانی به څومره ډیره وي، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی رحمت دومره ډیر دی چې کله الله تعالی ټول مخلوق پیدا کړو او د هر یو د تقدیر فیصله وکړه په یو کتاب کې چې هغه په عرش کې د الله تعالی سره دی. الله تعالی دا خبره ولیکله، هغه څه خبره وه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی هغه ته، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره فرمایلی ده، ځکه چې چا خو په عرش باندې نه دی کتلی، لیکن په یو کتاب کې دا لیکلی دی. الله تعالی خپل نبی ته فرمایلی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلی دی، ان رحمتی تغلب غضبی، زما رحمت زما په غصه باندې غالب دی. سبحان الله. د دې مطلب دا دی چې که د چا داسې عمل وي چې هغه د رحمت او غصې دواړو حقدار وي، مستحق وي، نو الله تعالی به د هغو سره د رحمت معامله کوي. د هغو رحمت د هغو په غصه باندې غالب دی، زورور دی. او دا خبره الله تعالی د خپل ځان د پاره په خپله لیکلې ده. په الله تعالی باندې څوک سو خبره نشي لازم کولی، دا خبره هغه په خپله په ځان لازم کړی ده، اخودی ده. چې کله الله تعالی خپل مخلوق پیدا کړو، نو هله الله تعالی دا خبره په ځان لازم کړه. سبحان الله. د الله تعالی د پاره د هغو مخلوق سرولز نشي ډیفاین کولی تر دې چې هغه په خپله په ځان یو خبره کیږدي، لازم یې کړي. نو دا الله تعالی په ځان په خپله ایښي ده، ګنې بیا به د الله تعالی مخلوق په دې کائنات کې نشو چلی دی کچری الله تعالی غصه کولی. په سورة الانعام کې الله تعالی فرمایلی دی په شپږم آیت کې، کتب علی نفسه الرحمه، هغه په ځان باندې رحمت لازم کړو. لیکلی دی د ځان دپاره فرض کړی دی په خپل ځان رحمت سبحان الله. او په دې خبره کې څومره ډیر امید دی، ځکه د الله تعالی دا خوښه نه ده چې بنده د هغونه مایوسه شي. ها لیکن دا خبره ضرور ده چې بنده دی نه بهادریږي په دې خبره چې زه به خپله مرضي کومه او الله تعالی ډیر رحیم دی هغه به مې معاف کړي. نه، د هغو د رحمت د اغستو دپاره به تا ته هغو طرف ته راتلل وي. په دې خبره کې بلا پرواهی نه کوې، تا ته هغو ته رجوع کول دي چې یا الله ما ته ستا د رحمت ضرورت دی. ټیک ده، د الله تعالی نوم الرحمن چې دی نو په دې کې عام رحمت دی. د هغو رحمت د ټول عالم دپاره دی، د ټول کائنات دپاره دی. تر نن ورځې پورې چې څومره مخلوق پیدا شوی دی او سوچ به کیږي، د هغو رحمت حاوی دی په هر څیز سبحان الله. ځکه خو بل یو مخلوق رحمان نشي کېدی، په بل چا کې دومره رحم نشته. او د هغو رحمت بغیر د تعصب نه دی، دا د خاص خلکو دپاره نه دی، دا د خاص قوم دپاره نه دی، دا د خاص خاندان دپاره نه دی، دا د خاص زمانې دپاره نه دی. مونږ خو چې د چا سره سوخوالی کوو نو مونږ وایو چې دا زما رشته دار دی، دی زما خوښ دی ځکه، دی زما د ملک دی ځکه، دی زما د قوم دی ځکه. نه، د الله تعالی رحمت د ټولو دپاره دی. ګورئ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. کافر چې هغه الله تعالی نه مني، د الله تعالی رحمت د هغو دپاره هم دی. هغه مشرک چې د الله تعالی سره شرک کوي، الله تعالی ته کنزلي کوي، یعنی هغولی اولاد جوړ کړی دی. الله تعالی فرمایي چې ابن آدم ما ته کنزلي کوي چې کله هغه دا خبره کوي چې د الله تعالی اولاد دی، دا الله تعالی ته کنزلي کول دي. نو د الله تعالی رحمت په هغو باندې هم دی. ګوره، الله تعالی هغو له هم خوراک څښاک ورکوي، د هغو حفاظت کوي. څومره شر دی د انسان په خوا کې، شیطانان یعنی جنات دي. او تاسو ته پته ده چې الله تعالی زموږ د حفاظت لپاره فرښتې پیدا کړي دي، دا د هغو رحمت دی. ګنې په حدیث کې راځي چې دې خطرناکو جناتو خو به د خلکو ژوند حرام کړی و، په لړزان کړی به و. نو الله تعالی فرښتې ساتلی دي او هغوی د کافر حفاظت هم کوي. د سترګو د حفاظت لپاره فرښتې دي، د هغو د جسم د حفاظت فرښتې دي. کو په تقدیر کې لیکلی وي نو هغه جدا خبره ده، خو هغو ته هیڅ څیز هم نقصان نشي رسولی، ځکه چې د هغو سره د رحمت فرښتې لګېدلی دي. سبحان الله. نو اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې ولې دا د الله تعالی رحمت نه دی؟ هغو له هم د سا اغستو دپاره موقع ورکوي، حالانکه هغه د الله تعالی سره کفر کوي. او شیطان له هم هغو ډیل یعنی مهلت ورکړی دی، نو دا هم د هغو د رحمت حصه ده. شیطان لی مهلت ورکړی دی چې زه ستا سره د قیامت د ورځې پورې وخت دی. نو هغه الرحمن دی، او موږ ته پته نشته چې دا نوم څومره عظیم دی. کچرې موږ د دې نوم د فضیلت او د دې د جوروالي پته ولګېده نو موږ خو به حیران شو. یعنی په حدیث کې د دې حده پورې راځي کچرې کافر ته د الله تعالی د رحمت په باره کې پته ولګېده چې د هغو رحمت په هر شي باندې خور دی، نو هغه چرته هم د جنت نه نشي مایوسه کېدی. یعنی کو کافر ته هم دا اندازه وشوه چې د الله تعالی رحمت څومره دی، نو هغه به هم جنت ته د تلو تمه کوي. الله اکبر، دومره ډیر د هغو رحمت دی. نو په رحمان کې څه دی؟ اکستنسیو یعنی اگزاجوریشن، مبالغه. او دا نوم د الله تعالی په قرآن کې 50 ځله راغلی دی. او رحیم دا هم انټنسیو دی یعنی مکمل دی. او علما وایي چې الله تعالی به الرحیم په آخرت کې وي، هغه الرحمن دی په دنیا کې. په دنیا کې د الله تعالی رحمت د هر چا د پاره دی، او رحیم الله تعالی په آخرت کې دی. ځکه چې هلته به هغه صرف په مؤمنانو باندې رحم کوي. په سورة الاحزاب کې دي وکان بالمؤمنین رحیما، نو د الله تعالی رحمت به په مؤمنانو باندې وي، او په رحیم کې چې کوم رحمت دی نو دا به خاص په مؤمنانو باندې وي. نو مؤمنان به الله تعالی په هغه ورځ معاف کوي، هغوی به په جنت کې داخلوي، د هغوی سره به د رحمت معامله کوي، معاف کوي به. نو دا دی د الله تعالی صفت الرحیم. الله تعالی خپل دا دواړه صفتونه په بسم الله الرحمن الرحیم کې ایښي دي، او موږ پوه کړیو چې یاد ساتئ چې ستاسو رب ډیر رحم کول واله دی، ډیر رحیم دی، او د کوم حده پورې په خپل مخلوق باندې مهربانه دی د دې بنده اندازه هم نشي لګولی. تاسو ګورئ موږ اکثر د کافر او مجرم په باره کې سوچ کوو چې الله تعالی دا بنده ولې نه نیسي، لیکن د الله تعالی رحم دی چې هغه چانس ورکوي 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 تر هغې وخت پورې چې زما بنده ما طرف ته واپس راشي. نو دا داغو رحم دی. سبحان الله. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی په خپلو بندیانو د دینه هم زیات رحم کول واله دی، څومره چې یو مور په خپل بچی رحم کوي. او استغفر الله، بیا هم موږ د الله تعالی نه هر وخت شکایتونه کوو، استغفر الله چې الله تعالی داسې ولې وکړل. د مور چې په خپل بچی باندې څومره رحمت وي نو د هغې نه زیات الله تعالی په بنده باندې رحم کوي. سوچ کوئ چې د هغو سره 99 یعنی یو کم سل رحمتونه دي، او د قیامت په ورځ به دغه یو کم سل نعمتونه او ورسره د دنیا دا یو رحمت یو ځای کړي، او سل رحمتونه به استعمالوي، او د دې سلو حصو سره به الله تعالی په بنده باندې رحم کوي. اوس سوچ کوئ چې هغه وخت به د الله تعالی رحمت څومره وي، او دا د الله تعالی رحمت دی. دلته چې څومره میندې ناستې دي او دا کلاس اوري، هغوی دې د لږ وخت لپاره سوچ وکړي چې که زما په بچي باندې څه معمولي تکلیف راشي نو زه څومره په تکلیف کې یم. چې کله زموږ بچی ناجوړه وي نو موږ ټولو لټوله شپه خوب نه راځي، ویښ یو. زموږ هر وخت په خوله باندې دا دعا وي چې زموږ بچی چرته هم ناجوړه نه شي. چې بچی جاړي نو مور ورسره جاړي، د هغې زړه جاړي. که بچی ډیر هم لوی شي د هغو د مور نه د هغو تکلیف نه شي برداشت کېدی. مور وایي چې زه دې په خپله وږی یم خو چې بچی مې موړي، په خپله ویښه وي لیکن د هغو د اوده کولو کوشش کوي، په خپله ګرمي او یخنی برداشت کوي لیکن خپل بچی بچ کوي. نو دا څه دي؟ دا د هغو رفت او شفقت دی، کوم چې دل الله تعالی د خپل یوې حصې نه ورکړی دی. نو د داسې ارحم الراحمین د رحم بسوی چې الله تعالی ارحم الراحمین دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دی یعنی د ټولو رحم کولو نه زیات رحم کول والا. بیا هم خلق د الله تعالی نه بدزنه شي، بدګماني کوي او په هغو باندې اعتراضونه کوي، تو د چا هم درد نشي کېدی چې څومره الله تعالی هم درد دی. ستا په لیدو سره نور له رحم ورځي. نو بیا موږ په خپل خوږ رب باندې داسې اعتراضونه څنګه کولی شو، او موږ داسې څنګه ویلی شو چې دا بندی ولې ړوند جوړ کړی دی؟ نو ولې تو د الله تعالی نه زیات رحم کول واله یې؟ د خپلې خولې د کلاوهلو نه مخکې لږ سوچ کوه چې د هغو د رحمت صرف معمولی شان ذره زما سره ده، چې د هغې په وجه زما په دې بنده باندې رحم او ترس کېږي. ای الله، ستا د رحمت نزار شم. ستا سره خو یو کم سل حصې نورې هم دي، کوپ چری په زړو کې مو دا خیال راشي چې د دې بنده سره داسې ولې شوي دي، او یا زما سره داسې ولې وشو، او یا د بل سره داسې ولې وشو. نو همیشه دا سوچ کوي چې زه په دې بنده سره هم کولی شم، او یا زه کومه غټه رحم کولو والی یم. ما ته خو د دې میږي برابر یا د دې نه هم کمه رحم والی حصه میلاو شوې ده. او زه داسې خبرې کوم
اے اللہ ستا بسمر رحم وی پدے بندہ باندی او دا مور ہم پکم بچی بانی زیات رحم وی چی کم کمزوری وی وڑو کے وی نو دا اللہ تعالی ہم پا کمزوری بندہ باندی دیر رحم وی ٹھیک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقیدیان راوستی شو نو پاغی کی و خزوا اغیخ پل بچے کتو او چی کل اغیتا دا غی بچے ملاو شو دا جنگ ورزی وی دا هر چانا خپل خاندان والا کسان جدا شوی وو او چی کلا دا یو مور بچی ورک شی نو تاسو سوچ کوئی چی دا هاغ مور بسو حال وی استغفر اللہ اللہ تعالی دی طول خلق محفوظ او ساتی دا سی میندی بیا نجوندی وی او نمری هغوی هر وقت بے قرار وی نو دا هاغ مور چی کم بچی ورک شوی وو او چی دا غی بچی کل میلاو شو نو هغه د ډیر محبت تلاسه د سینې سره ولګوي او پای ورلا ورکول شروع کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله تعالی د دې مور نه زیات په خپلو بندیانو باندې رحم کول واله دی، په هر طریقه باندې په خپلو بندیانو باندې رحم کوي. نو په دې وجه هغه ذات د مور او پلار نه ډیر رحم کول واله دی. د مور پلار نوم ځکه بار بار راځي چی دا مور او پلار نه د چا زیات محبت نه وي د بچی سره. چې کله بنده د دشمن د یرینا یا د مصیبتونو د یرینا یا په سو مسله کې وي یا پرې سو آفت راغلی وي، نو چې هغه کله الله تعالی طرف ته منډه کړي او د هغو د در نه غواړي او هغو ته جړه انګولا کوي، نو بیا رب په هغو باندې رحم کوي چې ستا نه بغیر بل څوک رحم کول واله نشته، ستانه سیوا بل څوک مددگار نشته، ستانه سیوا زما بل څوک فریاد اوریدو والا نشته. زه ستانه هر څه غواړم، زه ډیر بې وسه یم، زه ستا محتاج یم، زه ستانه سوال کوم، ستانه مې امیدونه دي، ستانه بغیر زما د پاره بل د پناه ځای نشته. اے ارحم الراحمین، اے په ټولو رحم کولو کې د ټولو نه زیات رحم کولو والا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی لیدلی و چې هغه په دې طریقه باندې دعا کوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو فرشته چې کله دا الفاظ ارحم الراحمین واوریدو نو هغه ډیره بې قراره شوه. چې کوم بنده الله تعالی ته ارحم الراحمین وایي نو فرشته هغه ته د خوشخبری دپاره وایي چې د ټولو نه زیات رحم کول واله ستا طرف ته توجه شو او غواړه چې څه غوښتل غواړې. دا د مستدرک روایت دی. نو دا هم د الله تعالی رحم دی چې یو فرشته د انسان دپاره ایښې ده او هغه فرشته بنده له خوشخبري یعنی زیری ورکوي. تاسو ګورئ چې د ایوب علیه السلام دعا هم ده په دعاګانو کې. په سورة الانبیاء کې په یویشتم آیت کې راځي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بېشکه تکلیف زه نیولی یم او ته د ټولو نه زیات رحم کولو والی یې. نو هغه ډیر مهربانه دی او د هغو دا نومونه ډیر ښایسته دي. الله تعالی د دې نومونو سره یادوي، د دې نومونو په خوږوالي باندې خپل ځان پوهه کړئ. په دې کې چې څومره رحمت او شفقت دی دا نمونه زده کړئ، نو بیا به ستاسو د الله تعالی سره مینه پیدا شي چې زما رب څومره مهربانه دی. الله تعالی دې موږ له د خپل محبت دولت راکړي، ټول دولتونه روستلي. دا د ټولو نه غټ دولت دی چې دا کله چاته میلاو شي، چې کله په زړه کې د الله تعالی محبت داسې پیوست شي نه نوزي، چې کله فرشته راشي د مرګ په وخت کې او چې هغوی زړه کلاو کړي چې په هغې کې صرف الله وي، چې په زړه باندې ځای په ځای الله وي، نو الله تعالی دې دا دولت موږ له هم راکړي د دې قرآن په ذریعه. چې موږ د علم دا سفر شروع کړی دی، الله تعالی دې خپل محبت زموږ په زړونو کې سیوا کړي. آمین یا رب العالمین. تاسو هم ورک دادی چې د بسم الله الرحمن الرحیم پریکټس وکوي
او هغه هم د شعور سره، یعنی د پوهې سره او محبت سره، او د دې سوچ سره چې موږ د چا نوم اخلو. الله څوک، الرحیم څوک، د الله سره داسې تعلق کوم چې د یوې مور د بچی سره وي. الله هغه نوم دی، الله اکبر. نو انشاءالله دا خبرې به موږ بل چا ته ښیو، دا زموږ هومورک دی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.